سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس دای رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې لدی ورسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پانه کې ویلي دی چې دغه درې ډله جزایی قضیه درلودونکي به سرپرست ماشومان او مملول خروج شوي افغانان یا چوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له نوبړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وه. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان او لسکونه کورونه ویچار یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو باغونو د ویچارې خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 350 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په دغې خار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبر اژانس د شنبې په ورځ نوښته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولی وو. او راشد خان به د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. دا دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو. د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نبین الحق او ګلبدین نایب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله تعالی او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکي جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران نه په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړي او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. خو په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوره ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف او پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده.
وړاندې به د نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات درکړو چې په دې لوبډله کې نور څوک دي. له دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړی مشایزه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د طالبان حکومت وایي په وروستو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شویو مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پی او آر کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالۍ او په پنډغالي کې دی. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور اور است نشول. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل اکسپان لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اگست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2200 وات یا کورنۍ راستنی شوی چې د غړو شمیرې 6500 تنو ته رسیدي. په تورخم کې د کډوالو د لیکټ کمیټي مسول بخت جمال گوهر ځای خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم لاله نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1000 ته رسیدي راستنی شوی. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوی او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې زکاړ شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
او شخصا ما درې پیره د کپړو دکان چولې. هر پیره کې همدغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیاوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم همدغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړ راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو تر رسیدګي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه لدی هواد اوسی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت لدی وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دی هواد وستل شي. تازه ستانه شي کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپنا او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته ویل
چې موږ د سرپنا جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدی او موږ دا پکار دا او دا ماشومان ته مکتبونه د غوړ د برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واک لاندې بختره ایجنسی لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي کډوالو په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه کلاس ته راډیو نوري. جرمني او سلبیا د افغانانو د منلو په اړه لخپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا مشتیدو د دوستیو د سیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړي. د موړي زده کړي د شوې د دوستیو دقیق سیړلو وخت اړتیا لري. د په داسال کې د پاکستان کې مشت د جرمني د بیا مشتیدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري سیړلو خطر سره مخ او جرمني حکومت باید د دوی د لیکټولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د شنبې په ورځ د اگست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوپرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د ښاغلي دوبرنت له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویې ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
یو کال او اته یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پته مې یم، موږ ته اپروور راکړل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوټې نه شي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټک کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 14 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 وړ خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نور ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالۍ لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویان د صدر راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیله لري چې د آسیا جام په سیالیو کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د اسیا جام شلوریزه کرکټ سیالي لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارات کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په ورسته کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلې هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیز پای ته رسیږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالی او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی تر سره کړ. تقریبا لس ورځې دوام وکړ او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر
افغانستان میر مبارز افغان لوبډلا د سپین یا سلو توپچاونی په برخه کې پیاوړی ده. دغه راز ښه آل راونډران هم لري. په شلوریز سیالیو کې آل راونډران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړي لري. په همدې هدف په لوبډله کې د آل راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوې لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولا ترکه ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 مل بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومي. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخه زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه درته وړاندې نور مطالب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هممهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستی دی. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرور سره په سټډیو کې دی. سرور صاحب مهرباني لته سپدې له چوزیا ته ورو
ډیره مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل نن نوې وینا کې وویل اوکرين تر اوسه جنگ نه دی ګټلې خو یقینا چې بایلون کوي به نه وي. د اوکرين ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي خو یو اوکرين شتون لري او د دوی په ټکو اوکرين به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکرين یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپل راتلونکي خپل وټاکي. د اوکرين ولسمشر دغه وینا له شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ د څلور دیرشمې کلیزې په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبې په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلي ونیول او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه کې یو هستوګنځی له روسي ځواکونو بیرته ونیو. مسکو دغه راز وویل چې وروسته له دې چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یو اوکراینی بی پیلوټ الوتکه نسکور کړه، هلته یې په اټومي بټۍ کې لګیدلی اور مړ کړ. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میاشت غنې ډیپلوماټیک هلې ځلې وشوې. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو د داسې کوم پرمختګ نتیجه ورنه کړه چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بل غونډه کې قرباني خبري وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکراین ته په خپل لومړني سفر کې د یک شنبه پورز د اوکراین د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسیده. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې پترس کې اوکراین سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبري وکړي. کارنی په خپل اکسپانه کې ولیکل چې کاناډا د اوکراین د خپلواکۍ په دی ورځ او دغه هواد د تاریخ په دی مهمه شیبه کې د اوکراین لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګر ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان پرون تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي با په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولای شي اقتصادي همکاري، سیمه ایز اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیت په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت دفتر لوري د اگست په 22مه په خبر شوی بیان کې راغلی چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن خون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دیاړه همکاري نور هم زیات کړي. په دې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کاربوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د غهواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نصر احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی دلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه پیدا کی، هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته، هم غونډیانو ته. او د بدغه سلور کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منځخه که آسیا نام نه کې او نور غونډیان دی نام نه کې.
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وای غونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د غډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندېخنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو غونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. دی وایي که د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو په راتلونکي کې د یو بل ملامتول د ګاونډیو هیوادونو سیاسي اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابولی شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړی او په دې اړه یې اندېښنې بې بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له هڅو باید ډډه وشي. لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقب له ویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغي ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسو مخه غلاسه د ریډیو نوري دا تازه میو سبزیانو ځینې افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا لویزو او پاسپورتونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شو محدودیتونو له امله ترخم کې افغانستان غاړي ته په تازه میو سبزیانو بار پلسکونه موټرې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د دجمه پورز داګس په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانو مې صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کېږي. کله چې جایداد ته رسیږي هیڅ هم نه پاتې کېږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلدارې زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست بدون وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډ تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمن سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې لستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو وېب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com